د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د غویي ثوره څلرمه د اپریل څلورویشتمه. پیل له خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وایي په بلخ کې د یولس کلن ماشوم عبدالرؤوف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یوه چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قمنداني امنیت آمر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري. دله کله چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا لومړي جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 389 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغو خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي سي.
د لیکلي خپل څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو کسانو پر افغانستان د پاکستان د ورستۍ بمباري په مخالفت کې مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی.
په بل لاپور کې د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. د ماین پاکانو له کارونو هم درته وایو.
هر امیش تقریبا یو سل دېرش یو سل پنځه دېرش پورې هغه کسان چې د ماین او د مهماتو د وجې نه حادثات کېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د سر راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکون کوي. ریچارډ بنت وایي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي سي. شغلی بنت په کابل مزار شریف او کندز کې وروستي 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. تبدسل کې د چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دې پیښې د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
وای زه څه ولاړم ذکر مې کاوه چې یو درم موسوې چې دا درم موسوې د خلک راوند راول وی دا
نجیب نومیږي. پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوي سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګ یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خبره وا او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ 14 کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې 14 یو ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جماعت 14 وشوه، او له هغې یو ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزي مخي او ممتاز خونیز مرکز کې 14 وشوي چې ټول قربانیان ملکیان وو. د 14 په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ خبرګون راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. خغلی بینټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، ترڅنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مو ورده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو د وامته اندیشنه څرګنده کړی ده؟
ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیز حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي دي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګري ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او لبل خانه پاکستان باید فشار لاندې راوستل شي ترڅو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین او که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې تضمینوي.
ځکه چې دې مسلې تر اتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم د اعلامیې ژبه ډیره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونه سو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو وارې د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی وي، پیلوټانو په مغه خپل مسئول خپل امیر باندې غږ وکړو چې د پاکستان الوتکې را داخل شوي دي او ورته امر دی وری ورکړو، بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان د فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری لمنځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جت تیاری په میرانشاه کې وویشتلې او په ځمکې راوغورځولې.
د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنیو غړو د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولی سي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولی. د دې دپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغو ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. دا ترهګري ډلې هلته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یو د داعش په نامه، بل د طالب په نامه، بل د مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې. دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه ژب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی و چې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ګڼو افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او له امریکا د غراز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي.
پر خوست او کونړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د اونې ووته، خو لا هم دغو بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه ښودل کیږي. لسګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي، ایوا ورزنا دوی ورزنا عمري داسې مداخله روان دي. د مرګونه آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څو وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیکي قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بي ځای شوی خلک وو چې هلته پناه وړې وو او مشت شوی وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ګواکې د پردیو په لمسونه د نجونو خوندزي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونوال سپوږمۍ مسعود:
موږ تاسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتبو کې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا دو چې دا وقت هم د افغانستان ریشې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیگانه او د اجنبیونو رهنمایي دو اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپل هوایی بریدونو په تړاو ښکارا څهونه ویل، خو ځینو پاکستانی رسنۍ یو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هېڅ چا په ضد نه کاریږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورن کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په همدې موضوع کې تمکیر د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې:
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاس ته ورغلي او وسلې ورنخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادی راډیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شام بنا وخته د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ترمنځ نښته سوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادی راډیو ته وویل: دا کس وای ام وګړی دی او د سترګو لیدلای حالې لازد رادیو سره شریک کړای دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي، او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وزل سوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د امریکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنه کړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا ادعاوي هم کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول سوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو درېو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بېلابېلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وزل سوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کنړ ولایتونو هوایي بمباري وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووزل سول او له شلو ډېر ټپیان سول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آسټن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅې کړي چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیې هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیرې د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په وروستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
د هلمند فولاد لوبډلې د کرکټ د لسوريزه سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یاد لسوريزه سیالي چې لس ورځې وړاندې په هلمند کې پیل شوې وي، تیر ورځ د هلمند فولاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د دې ریاست په خبره د دې لسوريز ټورنمنت پایلوبي ته جمال ځای او د هلمند فولاد لوبډلې وبتي چې فولاد لوبډلې ټاکل شوی هدف پوم اور کې پوره او اتلولي په خپل نوم کړه. په دې ټورنمنت کې شپاړس لوبډلو ګډون کړی و او مخای ورزش ته د ځوانانو حڅول خودل شوی. په ورزګان کې د رمضان جام فوتسال سیالي او اتلولي د میوند فوتسال لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالي چې د روژې میاشتې په دویمه پیل شوې وي، تیر ورځ ناوخته د میوند فوتسال لوبډلې الفت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دې فدراسیون په خبره په دې سیالیو کې 14 لوبډلو د ورزګان له بیلابیلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. په یادو سیالیو کې نجیب الله وصال غوره لوبغاړی او محمد نبی غوره ګول وهونکی ونومول شول. د دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او د هندوستان د کرکټ په سوداګریز لیګ یا آی پی ایل کې نن شپه ودیر شمه لوبه د ممبئی انډینز او لکنو لوبډلو ترمنځ کیږي. د آی پی ایل لوبه د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې ده. د دې لیګ د تیر شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجر څخه په 9 وکټو لوبه وګټله او دریمه بریا یې خپله کړه.
در راپورونه برخه دلته پای ته ورسیده. پر راروانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. دا ماین پاکی د یو شمیر موسسو او چارواکي وای په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د ماین پاکۍ د موسساتو فعالیتونه درېدلي وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه په کې یخې دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو له دې وروسته نور قربانیان وانه.
ماینونو د کریمي د کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د کریمي میړه په 1491 لمریز کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوی ماین قرباني شو. د کریمی زوی د 2 کلن اسماعیل هم د پلار له مرګ څلور کاله وروسته د شپې هغه مهال چې له کاره کور ته روان وو د ماین په چاودنه کې ووژل شو. کریما وایي زوی اسماعیل چې دوه ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې له لارې یې کور ته ډوډۍ راوړله. له دې دوه پیښو وروسته کریما د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریمه ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې شپږ څلوېښت کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې ښخ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگي جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په څو لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې.
ګروه ها باید و مناطق هر څه زودتر به مؤسسات ماین پاکي.
احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي له 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغه ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق ادرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر سلو ډېر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا څه میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږ میاشتې کار بند و
اوس به ته خارجانو کارونه شروع کړی دي مؤسسات لګې ده کار کوي ار ام اس تقریبا 1015 پورې هغه کسان چې د مین او د مهمات د وجې نه حادثات کیږي په زخمیان کیږي هم شهیدان کیږي حتی من پاکان هم مینونه وي.
طالبان منی چې مینونه یې ایښې دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د مین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې مینونه یې پکې ایښې دي روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د ایښودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ایښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه وه تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هره ورځ په افغانستان کې چاودیږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومس مجلی په وروستۍ غړ کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته اشاره د کندوز ولایت د امام صاحب په جمعات کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنې کې 3 تنه وژل شوی او لسګونه نور شوبل شوی دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسولیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګه د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړي دي. داعش په مزار شریف کې د شیعاګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومست له مخې له نومبر میاشتې را په دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیع اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه غړنه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکي یې تیاره بللې. مجلې خلی سره لدې چې طالبان پر لپسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروې له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي او دا کار به د افغانستان د کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو په رڼا کې ممکن شي. د دې معنا دا ده چې د هغوی په درسي نصاب او سیستم کې زیات بدلون راوړل کیږي. د مجلې پر اساس دومره ستر بدلون زیات مالی لګښت او پراخې مسلکي تجربې ته اړتیا لري چې طالبان یو هم نه لري. ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
السلام علیکم، د محمد غنی وردګ له غزنی څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان د اسلامي امارت د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت له محترم مسؤلونو څخه پوښتنه کوم د تاسو د طریقه چې په غزنی کې د اتصالات کمپنۍ او غریبا کیفیت به حد ډیر ټیټ شوی دی. یو چاته چې زنګ وایي 15 دلې به ورته زنګ وایي ورسته هم نه روخ کیږي، نو دغه مسئلې ته د اسلامي امارت توجه واړوي او دا ستونزه د راته حل کړي.
زنه جمله د کندهار ولایت نهیمه نهیه څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ دلته په کندهار ولایت کې په نهمه نهیه کې د اوبو سره ډېر په تکلیف د چشنګ اوبه نه لرو. هیله کوم چې زما آواز زما غږ د طالبانو در مشرانو پر ورسوي تر څو موږ دلته د اوبو ذخیره جوړ کړي او د اوبو یو غم راته وخوري، نو ډېر کور ودانۍ به وي.
دغه خبرې کوم ننګرهار ولایت چین لسوالانه د غمرستو په تړاو چې تاسو کوم پیغامونه خبروي ته چین لسوالۍ اول به زه درته درکم چې په چین لسوالۍ کې کومې مرستې کېږي. په اول ورځ چې کوم نفر ته کارتونه جوړ کړي خپل خپلوان یاران دوستان د طالبانو قریبان چې کوم دي هغوی ته ورکړی دی، مګر نور خوار غریب یتیم یسیر دا کې حق نه لري. د نن ورځې پورې دا مغوی حق دی، دا اوم اتم وار دی چې همدوی اخلي بل چا ته یې نه ورکوي. آیا دا دوی نه ده موږ غوښتنه ده چې دا همدوی د دې حقدار دي که نه؟ مګر په ولس کې نور خواران غریبان شته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.